درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای د یو باثبات او پپخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټولې نړۍ یو ګډ مسولیت دی.
انټرنیشنل کمیونټي ټو بټرس پروویژن
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو
دا ټریکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده په دې اړه به معلومات در سره شریکو. د طالبانو یو هیئت هم په اسلام آباد کې دی دا چې دا هیئت په څه لیدنو کتنو دغلته بوخت دی ورباندې ریپورت لرو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي ولې په ریپورت کې به یې په تفصیل سره درواورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنه غواړي پر بلاروس نوي بندیزونه ولګوي او په دې کې د بلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل ده. د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکخو خزو د خبرونې تکرار خبرېږي. خو لومړی پیل خبرونه کوو. اسد الله لودین په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاکستان له طالبانو سره د ملګرتیا خبره وکړه. دبليو اف پی په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې او اروپایي ټولنه په بلاروس نوي بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وای د سولې ایز باثبات آزاد او نیکمرغه افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی. شاه محمود قریشي دا سرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې. نوموړي وویل ټول هیوادونه باید لا سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غوړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسی او موږ ټول غواړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یو نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د تریکا پلس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې د یو اټکل شوی چې دغه اساسو سره جلا جلالي د کاته ولري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیز ملاتړ برخمن حکومت وپرځو چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې تللې او ډیر خلک اوس مهال خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره پر مستقیمه معاملې بندیزونو د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقد پیسې، افغانۍ او ډالر هم کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایی مشر ډیوډ بیاسلی نن په کابل کې یوې نن د کابل په هوایي ډګر کې وویل
تاسو په هیږي او لناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه و خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته. موږ خپلې چارې ګړندۍ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
ښاغلی بیاسلی وویل چې د دغو اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې تر سترګو کیږي. ملګرو ملتونو په تیرې عوامي اشکې په افغانستان کې شاوخوا درويس نیم زره روغتیايي کارکونکو ته تنخواه ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. د رویټرز راپور لمخې د ملګرو ملتونو پر روغتیايي ادارې یو ان ډی پی او د روغتیايي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندۍ کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په تیر اگست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ځنډول شوی و. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولی ته نږدې د پناهغښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د اروپای ټولنې د وستو غړو هیوادونو استازو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دا دی چې دا بندیزونه د راتلونکي اونۍ په پایل کې د بلاروس د بهرنۍ چارو د وزیر په ګډون په ډیر شو کسانو او بنسټونو ولګول شي. اروپای ټولنه بلاروس تورنوي چې په لوی لاس له بیوزله او جګړه ځپلو هیوادونو کډوال په چل راولي او د پولند پولې ته رسوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره لکتنی وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې هریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پیلېږي تر څو د فضا په اړه ملکي تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنگټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کې ګیدالو به د افغانستان په وخت ماخام شپږ نیمې بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلو به کې نیوزیلند انګلستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. د کرکټ نړیوال شلوریز جام پایلو به د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. اسد لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې ریپورټونه لرو. د خبرونې لومړی ریپورټ راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د یو باثبات او په پخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټول نړۍ یو ګډ مسولیت دی. نوموړي نن د ترویکا پلس په ناسته کې په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. طالبان بیا وایي پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مندي شته چې یوه ښه پایله ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان سبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو تر څنګ له پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر مسلو هم خبرې وکړي. نور حل په دې ریپورت کې.
نن په اسلام آباد کې د توریکا پلس ناسته پیل شوه. د دې ناستې پیلي زوینا د کوربه هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وکړه. هغه ویل نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي ځکه د په وینا طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د نوموړي په وینا هیڅ یو هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل شي.
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشری ناورین د رامنځته کېدو عاجله مخه ونیسي. روغتیا، تعلیم او خلکو ته د عامه خدماتو د خط کېدو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. او د افغانستان اقتصاد چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی باید د ثبات او بیا رغونې لپاره جدي کاري زمینی برابر شي.
ښاغلی قریشی ویل د افغانستان د ثبات لپاره باید ټوله نړۍ په جدیت سره کار وکړي. طالبان وایي افغان پلاوی به په اسلام آباد کې د دې ناستې له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي اسلام آباد ته رسیدلی دي. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا داسې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې څه وخت به هغو سره ولیدل سي. نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولو.
سره له دې چې په پاکستان کې د توریکا پلس ناست د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د خبر شوی او راپورونو پر بنسټ په دغه ناست کې د افغانستان د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او د چا افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي د بحث وړ مسایل شامل دي. لدی سره هم مهاله به د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې د بحث وړ مسایل هم دا یاد شوی، خو پکې راغلي چې د سیمه ییز اتصال هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبري وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان به د توریکا پلس ناستې په څنډه کې د غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې په دوحه کې د اګست په میاشت کې دغه ناسته ترسره شوې وه، او بیا ځلی د اکتوبر په 19 په روسیه کې دغه ناسته ترسره شوه، خو هغه مهال پکې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې د لکله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بېلابېلې غونډې پیل کړي، خو تر اوس یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
یو ورځ وروسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړه شوه، په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه جوړه شوې ده چې تاسو یې په اړه رپورټ واورید. نږدې اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې شوې دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی دی.
ودونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي، اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې د هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو اوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بیلګې په ډول که چېرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهېږئ چې هغوی ویلي وي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف ګروپونو سره جنګ لپاره هم مسؤلیت ورته ورکول کېږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هېر هم نشي چې افغانستان سربېره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تېرېږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډېرېږي، د دې تر څنګ قاچاق ډېرېږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او بیا داسې دی جوړوي؟
شپه سر زغپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، طبیعي خبره ده. څنګه آیا طالبان د څه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه و تحلیل کنه؟ آیا طالبان دسی واک بنده چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامی ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډي جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه و. که چېرته تاسو وګورئ په تیر دوه میاشتو کې طالبان حداقل ترلاس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځ قطر ته دوی لاړ، موسکو ته دوی لاړ، تهران ته دوی څو ځلې لاړ، پاکستان ته خو بې شمېره تک شوی، چین سره بې شمېره دیدوالي ته دوی شوی، بین المللي سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوې، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دوی کړې. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه تر لاسه کی اول خو زه فکر نکوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
د سیمه هیوادونه ولې پرله پسې د افغانستان پر حالاتو غونډې جوړوي؟ په دې موضوع باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکري بارکزی سره د ازادي راډیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او هیله مند دي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمينه برابر شي. خو یو شمیر هغه لوبغاړي چې له افغانستان نه وتلي وای نور هیواد ته د بیرته راتګ هیله نه لري او زیاتوي هغه لوبغاړي چې لا هم په وطن کې پاتې دي راتلونکي مایوسوونکي دي. د افغانستان د ورزشي فدراسیون مسؤلان بیا ټینګار کوي چې ډیرو خزینه لوبغاړو د خپل ناڅرګن برخلیک لامل هیواد پریخه. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټه د خزینه لوبغاړو دراتلونکو پاړه لسویلو ډاټه کوي. جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم د خزینه لوبغاړو دراتلونکو پاړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمیر خزینه لوبغاړي په کور ناست دي او ځینې نور یې هیواد پریښود. پریسان جیم هغه افغان لوبغاړی دی چې د سکوهنې په برخه کې نږدې 15 کاله لوبې کړي، وایي د لسګونه نورو خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
نه یوازې زه، بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبې کړي اندېښمنې دي. زموږ ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې. زموږ هغه هیلې له موږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبې وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمينه برابر کړي څو د خزو ورزش خوندي شي. هغه خزینه لوبغاړي چې وروستیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سکوهنې او نورو برخو کې لوبې کولې، اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناست دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده، یو له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پریښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي، هر یوه هڅه کوي چې هیواد پریږدي. زه نشم کولای بیرته ستنه شم، ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي. هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هیواده بهر یې د وېستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کرشمیر نشته چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پریښود، خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوې سلنه یې له هیواده وتلی دي.
د خزو فوټبال د ټولنې یو برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس موږ خزینه فوټبالیستان نشته، نوې سلنه یې ولاړې دي او پاتې لس سلنه یې هم د هیواد د پریښودو.
ښاغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکی خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال وروستیو کلونو کې له نارینه و سره یوځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې ښه ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به خزینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د خزینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پاره ای وړاند وینه سخته ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندوز ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي. باغداران پروال کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي لوی سبب د هوا خرابوالی او طبيعي آفتونه په ګوته کوي. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د باغوانانو او بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه ګڼل کیږي، خو د آب و هوا د خوالي په صورت کې کروندګر له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کولای شي. نور په دې رپورت کې
د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وایي چې ساس کال په دغه ولایت کې د بی وخت ورښتونو او د نباتي آفتونو لامل د بادامو په حاصلاتو کې اویا سلنه کموالی راغلی دی. سلوی کلن عزیز خان د کندوز د شهردرې ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري، خو ساس کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
بادام آدام سے باغون مرزم وقی روجن درخت مکٹ کٹ درخت میں پوچھا دنگ اور آلے درخت میں مچھ سوی اور روجن یخم ولی بادام ون سو کم کم بادام یو درخت چی ڈیر کڑی یو کلو بادام دو کلو بادام دام را ٹول کڑی دی بادام خو بی پ سپر کے در یو درخت پنزم ان بادام کو شش کلے روجن یو کلو بادام کڑی دی نو دی تا اٹکل وک چون اصل دی
دی کندز دی قلیزال ولس ولی یو وسدن کے وسلو کلن امیر محمد بی وای چې د بادامو سګنۍ حاصل اند د بڼوالو کړای لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واوري چې وسله ګرځې ول او خرید فروش چې بیخي هیڅ وسه مزه نه سه خرید فروش نسته ورسره د تاولات سره دی. مخکې د دینه ډیر شو نه پاکستان ته ډیر خرید فروش هم شو، عاید هم شو، نه درآمد برآمد یې درلودې وسه هیڅ کیسه نسته.
دا محل د کندز په بازار کې 1 کیلو خ بادام له 6000 افغانۍ نیول تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. په نمړی ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستيال خیر محمد وای چې ساس کال بادام په مارکیټ کې له خ قیمت څخه برخمن دي، خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است. نظر به پارسا امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې اویا سلنه کمواله راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو خ حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې په کندوز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې ورستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر للارې د مرکزی اسیا هیوادونو ته د بادام صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو للارې په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي ترڅو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونه یادېږي لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نمونه هم لري، خو ستاربای او قمبری له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
اوس برا شدی ته چې یو شمیر لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورسپانې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یو پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل شوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره شوی چې ټاکل شوی ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نور متحدانو ترڅنګ دی وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې پراتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراری توګه خبرداری ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونی د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونی د ان بی سی شبکې د راپور یادونه کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکیو نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نومونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دی چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وختي دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي د سه شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخیستی چې وایي په طالبانو کې داسې کسان سته چې غواړي نسبتاً عصري حکومت ولی وکړي خو د ده په وینا په هغوی کې اختلافات سته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي ښایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامي چارواکی دی د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو نسخهمونکې ناورین پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغه پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودل چې همدې پولو ته نږدې دېره شوي دي. تفصیل له اسدالله لودین ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځلې خپل خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو تازه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډه ته ویل چې دغه تل له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
لوکینګ ات د برادر پکچر ان یورپ
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي د ازمایښتونه هغه خبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. د خبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونی پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوی باید او کولای هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغه ته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په خبرګون کې په لوی لاس له خپل خاورې کډوالو ته لار برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د پولند پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه تل تیرې اګست میاشتې راهیسې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم بند پاتې دي چې څو ځله پولند له خپل خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناغښتونکو هرکلای وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړي توګه د طالبانو لراته ګروسته کډوالۍ ته ډیره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 3 لک افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستان و زمغغلا آزادی رادیو ناوری په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اسدالله لودین سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سولیز باثبات آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. بلورته ملګرو ملتونو په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 25,000 روغتیایي کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې ته بنا غوښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو پناه غوښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کامالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره لکتنې وروسته د فضایي او سایبري امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي.
دوستان تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. اوس مخکې له دې نه چې د مخکښو خزو د خبرونې تکرار درته خبر کو، راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو ورپسې مخکښې خزې خبري.
د تکواندو په یو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل په هغو مراسمو کې چې نن په دغه کمیټه کې جوړ شوی و، د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلانو ټینګار وکړ چې د تکواندو او فوټبال لوبډلې چې د هیواد لپاره یې مډالونه او ویاړونه ګټلي جدي پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د تکواندو یو نړیوالې سیالۍ روانه اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې چې 422 نړیوالو لوبغاړو کې ګډون کړی و. دغه سیالیو په الف ګروپ کې افغان لوبغاړي غلام مرتضی د سرو زرو، حکمت الله د سپینو زرو، اشرف شکران او رامش حسیني هم د سپینو زرو مډالونه او په بی ګروپ کې عاطف الله یعقوبی او شاهرام فاکسار د برونزو مډال نو ګټل. په دې سیالیو کې د تکواندو 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې 4 مقام یې خپل کړ. په کابل کې د امن جام فوټبال سیالیو په دوام نن د اباسین څپې د میوند اتلانو ته ماتې ورکړه. د لوبه چې نن پنځشنبه ترسره شوه، اباسین څپې وکولی شول د 6 ګولونو په وهلو سره د لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. اوس لوبه د سیمرغ البورس او شاهین اسمایی ترمنځ روانه ده. د لوبې د تیرې جمعې په ورځ د 6 لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې دي. د کرکټ د 2023 شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه نن پنځشنبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې چې تیره ورځ ترسره شوې، نیوزیلند انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې انګلند په لومړۍ توپ وهنه کې مقابلې لوبډلې ته 168 هدف پټاکه چې نیوزیلند د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د دې سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له نیوزیلند سره په پایلوبه کې مخ کیږي.
مخکخې خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخوري. پا په دې خبرونه کې لدا سره شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني، هغه شذې چې باید له ټیپ څخه فارغ شي وای پر کور پاتې دي. دا د ټیپ په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. لمیلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د ټیپ له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل او همدارس د عامه روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار اميري سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپل لومړی ملمنی پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. اوریا خیل صاحب مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. خپل تاسو کارکونکو ته د افغانستان ټول خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همدارز نسایي ولادي متخصصه، دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعال د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او همچنان په سرویس برخه کې چې ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکترانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغ شوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دیمنګ په کلچر کې یو منلای ډاکټر د سیخ په لسینه فامیلی کړي هلته وربي او ډېر خوشاله دي او که یو بل څه زماینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به ډېر ته فعالي کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې هم دا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولې په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې طبي ته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختی دي، ټول خوشبختی ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتي ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات